دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه په دوحه کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د حیاتونو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې بنبست او نه پرمختګ نه یوازې دا چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مایوسه کړی په داخل د افغانستان کې هم د خلکو اکثریت د تشدد د زیاتېدو له امله مطمئن نه دي چې آیا روانه پروسه به د یو سیاسي حل لپاره لاره اواره کړي او که نه. زلمی خلیلزاد د سه شنبه پورس د لړم په شپږمه په ښکاره توګه د تشدد او جنگ د زیاتېدو له امله خپل مایوسي څرګنده کړه. خلیلزاد لیکلی دي چې سیمې ته د مایوسۍ په حالت کې ستنېږي. د خلیلزاد په باور ژمنې شوې خو د تشدد کچه کمه نه شوه. کاغلی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې د تل لپاره به په افغانستان کې د سولې موقع نه موجود. نومول لیکلی چې په خپل ضد باندې درېدل او له دښمنۍ نه صرف نظر نه کول او له خپلو وطنوالو سره له روغې جوړې نه ډډه کول په یوه فرمول باندې موافقې ته نه رسېدل رقابت او سیالي ټول د دې سبب شوي چې په افغانستان کې موجوده جنگ دوام عمومي او سیمه ییز فرصت طلبان او رانکاري چې په افغانستان کې سوله نه غواړي له افغانانو نه د خپلو نامشروع او شومو مقاصدو د حاصلولو لپاره د توپ د باروتو په توګه استفاده کوي. له کابل نه د حکومت د حیات د څلور غړو ستنېدل عام خلکو ته دا تاثر ورکوي چې مذاکرات ناکام شوي دي. په کابل کې زمونږ خبریال په دوحه کې د باخبرو سرچینو له قوله نن د چهارشنبې په ورځ د لړم په اومه رپورټ ورکړ چې خلیلزاد په پام کې لري له دواړو خواوو سره زر وګوري. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دواړو د سه شنبې په ورځ د تلیفون له لارې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې له مخې چې نن د چهارشنبې په ورځ د لړم په اومه په کابل کې خبره شوې چې دواړو د سولې ګډې همکارۍ او د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او د اوربند ټینګېدو په اهمیت باندې خبرې وکړې. خو په کابل کې د سیاسي چارو مبصرین په دې باور دي چې پاکستان او ایران دواړه په افغانستان کې د خپلو ځانګړو او متضادو ګټو په خاطر له افغانانو نه استفاده کوي. له بلې خوا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان یا OIC د افغانستان په جنگ کې پر ښکېلو خواوو باندې غږ کړی دی چې اوربند ټینګ کړي. ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د دوحې مذاکرات په بریالیتوب پای ته ورسیږي. په بیانیه کې د افغانستان په جنگ کې د ملکي تلفاتو د کچې د زیاتېدو په اړه هم ژور اندېښنه څرګنده شوې. ویل کېږي چې حکومتي ځواکونو د هلمند په ولایت کې له طالبانو نه د لښکرګاه د ښار څلورمه او لسمه ناحیه بېرته نیولي. د دفاع د وزارت په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پره شوې ویل شوي چې دیستنه طالبان په بیګانیو جګړو کې وژل شوي دي. خو د قندهار لښکرګاه لویه لاره تر اوسه پورې بنده ده. د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د هلمند په جنگ کې بې ځایه شوي کورنۍ بېرته اوس خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یوچا وایي چې پر عمومي سړکونو او لویه لاره باندې د ښخ شوو ماینونو او بمونو له امله د ملکي خلکو تګ راتګ مشکل شوی دی. ملکي وګړي نشي کولای چې په اسانۍ خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې نه علاوه په لویه لاره او عمومي سړکونو باندې د ملي امنیت د ځواکونو د پوستو د موجودیت له امله هم خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. خلک له متبادل لار نه استفاده کوي. امنیتي سرچینې وایي چې طالبانو د قندهار د ښار په شمال کې واقع د ارغنداب په ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو نه د تیرو دوه ورځو تازه جګړو په دوران کې څو کلي نیولي دي. د حکومت وی سرچینې امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د جوی لاهور ناصران بارات کلا او شاهینان د کلي په شمول څو کلي نیولې دي او حکومتي ځواکونه وتلې دي. د ننګرهار په ولایت کې په سلهاو دینی عالمانو نن د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې یو غټه غونډه جوړه کړې وه. د دینی عالمانو په بیانیه کې راغلي چې اوسنی جنگ طالبانو پیل کړی دی او ملکي خلک پکې وژل کیږي. د عامې روغتیا وزارت نن د چهارشنبې په ورځ د کورونا د نولس وبایي ویروس د 1400 تازه پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ریپورت ورکوي چې په نړیواله کچه د تیرو وو ورځو په موده کې څه کم 3 میلیونه خلک د کورونا د 19 وبایي ویروس ونیول. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو او اروپا کې وو. په تیره یوه هفته کې په 2.8 میلیونو ناروغانو کې مثبت نښې ثبت شوې. په همدغه موده کې 44,000 ناروغان مړ شوي دي. په لاتین امریکا، افریقا او د ختیځې مدیترانې د سیمې په هیوادونو کې هم د ناروغانو شمیر لوړ شوی، خو په جنوبي ختیځ آسیا او د لویدیځ پاسیفیک په سیمه کې د مړینې کچه رالوېدلې. جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د ویروس د څېړنې د مرکز د تازه ارقامو له مخې په متحده ایالاتو کې په تیره یوه هفته کې د کورونا د کوینوس اوبای ویروس 15,2038 تازه پیښې ثبت شوې. 8.1 میلیون خلک په دې موزي ویروس باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر هم د سه شنبې تر ماښامه پورې 2,06,000 ته لوړ شو. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې شوي، د عامه افکارو تازه سروېګانې ښیي چې له جمهور رئیس ټرمپ نه د هغه دیموکرات سیال جو بایډن 100% مخکې دی. دواړو کاندیدانو خپل انتخاباتي مبارزې ګړندې کړې دي، کوشش کوي چې په ځینو کلیدي او مهمو ایالتونو کې د رای ورکوونکو ملاتړ حاصل کړي. او دا هم دوه تازه خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د هند او متحده ایالاتو ترمنځ نظامی تړون د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره بوګنوونکی ګواښ بلل دی. وروسته د هغه چې په روانه هفته کې په نوې ډیلی کې د هند او متحده ایالاتو د دفاع او بهرنی چارو وزیرانو د خپلې ګډې درېمې کلنې غونډې په پای کې د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې لپاره د بنیادی تبادلې او همکاریو تړون یا BECA لاسلیک کړ. پاکستان حکومت په خپل لومړي عکس العمل کې ویلي دي چې پاکستان تل د سیمې ستراتیژیکي امنیت او ثبات ته د دې ډول نظامی تړونو د متوجه شو خطرونو په اړه خپل غږ پورته کړی دی. دې تړون له مخې متحده ایالاتو موافقه کړې ده چې د سیمې د ټوپوګرافي هغه پرمختللي معلومات چې د امریکا د پوځي سیټلایټونو لخوا حاصل شوي دي د هند پوځ سره شریک کړي. دا معلومات او ارقام له فضا نه د بی پیلوټا ډرون الوتکو په ذریعه په دقیقه توګه د نظامی هدفونو په نښه کولو او له منځه وړلو کې مرسته کوي. خو د امریکا دغه اقدام پاکستان او چین دواړه سخت ورخطا کړي دي. او د امریکا د شمالي ډاکوتا د ایالت د میډورا په ښارګوټي کې چې اوسیدونکو د ماسکونو د اچولو سره کلک مخالفت څرګندو، کورونا د کوینوس اوبا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. محلي چارواکي حیران دي چې آیا اقتصاد ته ترجیح ورکړي او که شراب خانی وتړي د کورونا د کوینوس اوبا مخه ونیسي. په اوسط ډول هر ورځ 6,000 کسان نیسي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ځنه سرچینو ویلي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدل او له دواړو مذاکراتي پلاو سره به وګوري. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره فرصت به دایمي نه وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره د سولې د بهیر ضعیفه کېدل او خطر ورته پیښېدل به د طالبانو مسؤلیت. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې د سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره پرانیستی ور به د دائم لپاره پرانیستی نه وي او په داسې حال کې بیرته سیمې ته ستنېږي چې د ژمنو سره سره تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې افغانان او نړیواله ټولنه منتظره وه چې په قطر کې د خبرو له پیل سره تاوتریخوالی راکم شي، خو د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو دا څرګندېږي چې طالبان سولې ته کمزورې ژمنه لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د نړیوالې ټولنې له اعلامیو څرګندېږي چې د طالبانو د بریدونو دوام سولې ته د دوی هیلې ناهیلي کوي او د جنگ دوام د سولې بهیر ضعیفوي. حکومت پړه په طالبان واچوي.
خو موږ غواړو چې په دوه کې مذاکرات ادامه عمومي نتایج ولرو، طالبان دی راځي شي او موږ د مذاکراتي ټیم سره کښینی خبرې دیو کې خپل مسائل دی مطرح کی د جنگ په ځای، او که دوی جنگ ته دوام ورکړي خو بیا د افغانستان خلک به د دوی پر تعهد باندې شک کوي او سولې ته به دوی نا امید کیږي.
خلیزاد ناروی او قطر ته د سفر په محل په خپلو ټوټونو کې ویلي چې افغانان په ډیر شمیر کې وژل کیږي او سیمه ایز ورانکاري د خپلو نامشروع موخو لپاره له افغانانو څخه د مردکیو د باروتو په توګه کار اخلي. وینه تویول باید ودرول شي. نظامی کارپوهان د سیمه ایز ورانکاري اڅوک بولي
که چیرته دغه د دوه مذاکره ناکامیږي او ناکامی خواته زی د افغانستان بربادی ده په خپل منځو کې جګړې دي د وینو سیلاب به د وطن کې رواني فایده به څوکړي ایران فایده به څوکړي پاکستان
یشمیر پخوانی طالب چارواکی د زلمی خلیزاد د دې خبرو ننګه کوي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ور نه کړ شي
دا واقعیت دی د خلیزاد خبرې چې د افغانستان د خلکو لپاره د یو دغه چانس دی یو فرصت دی او تلای چانس دی دې به چې د دې فرصت څخه کار واخلي او په افغانستان کې صلح راوړي البته باید خلګاوي چې ستا هغه په فکر باندې تر اوسه پورې دواړه طرف ورته متوجه نه دي که څنګه
زلمی خلیزاد یو وربیا سیمې ته په داسې حال کې سفر کوي چې بریدونو نښتو او تاوتریخوالي زور اخیستی او ان امریکایي ځواکونه هم په طالبانو په هلمند فراه او میدان وردګو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ننګه هوایي بمباري کړي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي تر هلمن وروسته له کندهار نه د تازه نه امنیو راپورونه ترلاسه شوي ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبانو کندهار ښار ته نږدې په ارخنده پولیسوالۍ کې له نن سهار راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي دي ځایي چارواکي دا هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ملکي خلکو له کورونو نه د سنګر په توګه کار اخلي او دوی په ډېر احتیاط سره پوځي عملیات مخته وړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل د ارغنده ولسوالۍ د جګړې سیمې ته ورغلی او له همدې ولسوالۍ نور حال راکړي
د کندهار د ارغنده ولسوالۍ د ښار په شمالي برخه کې ښار ته تر ټولو نږدې سیمه ده د دې ولسوالۍ د امنیت له خاطر کندهار ښار ته هم ځکه تشویش زیاتی چې کچيري په دې ولسوالۍ کې جګړه دوامدار کیږي او یا هم د دولت وسوال مخالفین په دې ولسوالۍ کې ځای پر ځای کیږي نو د کندهار ښار امنیت په مستقیمه توګه باندې ګواښي ل تیری ورځ راهیسې په دې ولسوالۍ کې جګړه زیاته شوې ده او تر دې وړاندې ارغنده ولسوالۍ د کندهار ول امنترینو ولسوالۍ څخه بلل کېده عمومي باور دا دی چې د دولت وسوال مخالفین د کندهار ښار د امنیت د ګواښلو لپاره کوشش کوي چې د ارغنداب ولسوالی بیلابیلی برخی تخپلی ولکی لاندې راولي موږ د دې ولسوالی په مختلفو برخو کې د خلکو سره وژغېدو بل خصوص هغه کورنۍ چې د جګړې په ساحه کې الته بند پاتې دي دوستانې د رود پر دې غاړه باندې دي له دوی سره موږ خبرې کړې دي او دغه مکمل گزارش په لیدونکو سره یو ځای واور
ګرد اجزیه مومنان د کورنۍ پاتې اوس ما په جران د کیراوارول پر خلیا شک میراوارول په تابین پوسټه کې جنگ شروع دي ګرد اجزیه مومنان پاتې دي
ارغنده او کندهار ښار ته تر ټولو نږدې پرته ولسوالی دلته جګړه د نن سهار راهیسې توندسوي او حکومتي کواوی د ولسوالی د مرکز په یو کیلومتري کې د تابین پلته څیرمه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي سیمه ییز اوسیدونکو وایي چې د ارغنده او د رود شمالي خوا په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او ځای اوسیدونکو د جګړې لويري په خپل کورونو کې بند پاتې دي
پرونه غلا کفرون بیا مو مشمن مرویس د تابینانه ته هغه مشمن نه د تابین کې جنگونه شروع سول نو اوس موږ خپل پښتون مؤمنان نه خبر څه چیرې دي چیرې وسېږه باغونو ملت مساده خپل د کړې پدې ایوانانو پدې مله ما ځه مشمن بیا جوړه کړو چې راته دې بل شي کې
د جګړې په لومړي کرښه کې پولیس سرتیری وایي چې د وسلوال طالبانو شمیر زیات دی او د هلمند په ګډون د جنوب له بیلابیل ولایتونو څخه د ارغنداو جګړې ته ورغلي دوی ځتی چې له کندهار ښار څخه هم کومکی پولیس ارغنده ولسوالۍ ته لیږلسوي خو دوی مهمات او تجهیز ته اړتیا لري
ځکه دا چې وس د ولسوالۍ د ارغنده ولسوالۍ یو سات لا درغه د کندهار د ښار پر د ولسوالۍ باندې چې دلته ډیر توجه دولت وکړي د کمانډان صاحب د امنیت تاجن خان زمیله د دایمي صاحب امنیت زمیله د ځواکونو زمیله د شپه پرت توګه د ولسوالۍ ته کومک راوستي او د ولسوالۍ سکوت څخه خلاص کړي دلته ډیر مشکلاتونه سونه موږ لرو
ارغنده ولسوالۍ چې په مینس کې د ارغنده ورو تیرسوي ټوله زراعتي او پدرختو پوښلسوي ولسوالۍ ده د سیمې یو شمیر اوسیدونکو توانیدل چې د جګړې لسیمې څخه په تش لاس ځانونه راوباسي
شنانو پایا لو چې مونږ ځنه ده نور په شي چې مونږ ځنه نه ده چې کور د خپل ملک ته یا وسول دی یا به شي چې موږ شنانو خدای پاک دې وساتي
دا د ارغنده ولسوالۍ د تابین ساحه ده د کیکان جنگ په همدې ساحه کې دی دا د ارغنده ورو دی هغه طرف ته دولت وسوال مخالفین دي او دی خواته هم ګډ افغان ځواکونه د پرون ورځې راهیسې په روانه جګړه کې ګډو افغان ځواکونو ته هم تلفات اوشي دي، خو د کیک شمیر نه دی معلوم. اما د کندهار پولیس وایي چې تیر شپه په هوایي بریدونو کې 9 تنه د دولت وسوال مخالفین د کیکن په همدې ساحه کې وژل شوي دي او 14 تنه نور یې هم زخمیان دي. دغه ساحه ګڼمیشته ولسی ساحه ده. دلته د کوم خلکو سره چې مرکې وکړې، ډیری خلک نارینه یې د کورو څخه بیل دي او کورونه یې هم ډک پاتې دي. عمومي تشویش دا دی چې ملکي خلکو ته دلته تلفات ونه رسیږي.
اوس مې دا ټکان شروع دي باندې ولاج مو کې موږ یې راولو کشنیان راولو مش مجبور یې
ټلیفونان هم کار کوي تشویش
کوي ټلیفونان هم کار نه
کور مال ته دي کشنیان مدل ته دي نو مش کملارو
دا شو په دارو پرو دروا وشتلو دا هیڅ وسته راو
څو سفر مو څو ساعت ونیوي
کیږي بد ونیم ساعت درې ساعت ان شاء الله داسې
ایوی امنیتی سرچینه د نوم نشول په شرط امریکا ژغ آشنا تلویزیون ته ویل چې د ارغنده ولسوالۍ لښپړو پوسټو څخه پولیسو تکتیکی شاته کړی او په لوی مرکزونو کې ځای پر ځای سوي دي. د کندهار د پولیسو وایاند جمال بارگزی آشنا تلویزیون ته ویل چې د ولسوالۍ په ګڼمیشته سیمو کې وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي او افغان ګډ ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په ډېر احتیاط مختزي. له کندهار سره په څنګلوري هلمند ولایت کې بیا امنیتي مقامات وایي چې نن سهار وختي د لشګر شارت سلرم او لسم امنیتي حوزه د وسلوالو لشتون څخه پاکه کړې ده. د ملي دفاع وزارت لوی درسیز جنرال یاسین ضیا وایي چې یادو سیمو ته د بې ځای سو کډوالو بیرته تاګ پیل شوی دی.
مشاهده کردین عملیات مو زیروس کا آغاز شد در قسمت های مناطق بولان، ناوه و نادلی. الحمدلله پیشروی وجود داشت که دشمن در حدود نزدیک به 100 نفر کشته و زخمی دارن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په پکتیا کې یو شمېر په نشئی توکو روږ دی وی چې د ګردیز په زندان کې په دغه موادو موتات شوی دی. دوی ادعا لري چې ګوندې د ځینو پولیسو له لورې زندان ته نشئی توکي دننه کیږي او په دې سره بندیانو ته د نشي زمينه برابرېږي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت را لګلې.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو شیر محمد هر ورځ دلته خپل ملګرو سره د نشي لپاره راځي. هغه چې له شیشې نه ډیره استفاده کوي وایي چې د ګردیز په زندان کې پر نشي توکو معتاد شوی. شیر محمد وایي چې د یوې حقوقي مسلې پر اساس څلور کاله په زندان کې تیر کړل او هلته یې په دویم کال د ذهني ارامتیا په خاطر نشې ته مخه کړله، خو زیاتوي اندېښنې لا پسې ډېرې شوې.
ټول علي ته عسکر راوړل، ضابطان او خپل دولت خلکو راوړل، خرڅول به سغټ غټ پیسه دار خلکو نیم، بیا به یې وپوې چې توضیح کول نورو ته بندیانو ته پیسې لري ته د مرۍ کولې، بس دغه نیم بیا به هم خرڅ کړې په نورو پوه چې هم دا شیان په پیوازانو به هم راوړې.
دری رابطه هم بالکل برای شما اطمینان میتم.
په ورته وخت کې سمنوال محمد داوود چې په دې وروستیو کې د ګردیز زندان مدیریت ورسپارل شوی، تر د مخکې زندان د حالت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د دندې پر مهال هیڅ ډول نشئی توکي زندان ته نه دي دننه شوي.
ما با گذشته ها کار نداریم که در گذشته ها چی موضوعات بود، اما الحمدلله برای شما اطمینان میتم که فعلا مبارزه جدی ما در مقابل مواد مخدر، اشیای ممنوعه به شدت کامل جریان دارد. شما خودتان آمدین تلاشی های ما را دیدین که ما پوسته های تلاشی متعدد افراز نمودیم. یعنی هیچ گونه امکان انتقال مواد مخدر و اشیای ممنوعه داخل زندان نیست.
دیاد زندان دا پخوانه بندی شیر محمد وای چې در زندان مخکې خوشحال ژوند درلود، خو اوس نه یوازې په خپل در په درده بلکې کورنۍ هم ورسره پستون لوکې خکل شوی.
او ششت سکوم چرس سکوم پویس پودر او پیسې پیدا کوم ولدل تک رسری کني رس عملیان تر سم هغه مې نشکې. او کني کار کو چوک نه مزدوری کوم پویس 200 خلور ستیرو.
د شمیرولو مخې د ګردیز په زندان کې سباندې شپږ سوه کسان د مختلفو جرمونو پر اساس زندانی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په کندز کې یو شمیر ښځې او نارینه د روزګار او اقتصادي ستونزو له امله په بازار کې خیرات ټولی. دوی وایي چې د کورنۍ سرپرستانې په جګړو کې وژل شوي دي. د امریکا غږ خبریال ګل رحیم یزمن په دې اړه رپورټ لري.
په کندوز کې اقتصادي ستونزو یو شمېر هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري خیرات ټولولو ته مجبور کړي دي. دوی وایي چې جګړې که دوام وکړي د سوالګرو او خیرات ټولونکو شمېر به نور هم زیات شي. دغه سوالګر وایي چې پخوا به خلکو ورسره مرسته کوله، خو اوس چې د اکثرو خلکو اقتصاد جګړو ځپلی دی له دوی سره څوک مرسته نه کوي. ماخام ناوخته د قندوز د چوک په سر له یوې میرمنې سره یې وړل مسۍ ناسته ده. دوی هر لاروي ته لاس اوچتوي چې مرسته ورسره وکړي. دغه میرمن وایي چې د زوی اولادونه او میرمنې ورپاتې دي، د هغوی لپاره د ډوډۍ په پیدا کولو پسې راوتې ده. بل لار نه لري، بوډۍ ده، درې څلور لمسی لري، ګرځېدلی نشي چې خلک ورسره مرسته وکړي. ایله سل افغانۍ راټولې کړي. هغه زیاتوي چې کونډنګورې مریضه ده او غوښتنه یې ترې کړې چې یوه کیلو غوښه ورته یوسي، نو ځکه د ماښام تر ناوخته د خلکو مرستې ته ناسته ده. د دغې بوډۍ میرمنې تر څنګ د هغې لمسۍ چې له یخنۍ راټوله ده او ټوخیږي وایي چې وږي دي. دغه ماشومه وایي چې څه نه لري، وږي شوي او مورې مریضه ده، ځکه د شپې په دغه ځای کې ناست دي. تیر دوه ځل چې قندوز د وسلوالو طالبانو لخوا د څو ورځو لپاره نیول شوی و، چارواکو د قندوز په لومړي سقوط کې د تقریبا 800 ملکی کسانو د وژل کېدو خبر ورکاوه چې ډاکټران، نرسان او عام خلک پکې شامل وو. قندوز د شمال ختیځو ولایتونو مرکز ګڼل کیږي. د تخار او بدخشان خلک هم دغه ښار ته د کاروبار لپاره راځي، خو اکثر وخت چې کار پیدا نه کړي په خیرات ټولولو لاس پوري کوي. بشیر د تخار دی، خو اوس په کندوز کې اوسیږي. هغه هم له لږې شکایت کوي.
مجبور است نان ندارم، شکایت گوش نه است، از مجبوره میشتم بده بغیر اومدم دیگه روزانه قوتی جمع میکنم.
مجبور دی، ډوډۍ نه لري او ماشومان یې وږي دي. له مجبوریت خیرات ټولولو ته ناست او د ورځې لخوا پلاستیکي قوتي ټولوي. له دوی پرته یو شمېر ځوانان چې په زده کړو بوختو د اقتصادي ستونزو له امله یې ښوونځي پریښي او په ښار کې واړه کاروبارونه کوي، خو په عمومي ډول جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصادي وضعیت ځپلی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. روان ایسوي کال په فرا کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نور حال د خوشحال ځلان
په وروستیو 15 کلونو کې روان ایسوي کال په فرا کې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د فرا ولایت د عامې روغتیا کتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالواحد فراهی وایي دا چې د فرا په زیات شمېر ولسوالیو کې د امنیتي ننګونو له امله پولیو واکسین په سمه توګه نه دی تطبیق شوی، روان ایسوي کال د فرا په بکوا، بالابلوک او نادرې ولسوالۍ کې څلور تنکي شومان په تلپاتې گزارن اخته سوی دي.
په فراه کې ما د څلور کیس مثبت در په دې کال کې چې دوه دانه په بکوا بلابل کې دی، یو دانه بکوا یو منر در ولسوال کې دی. یعنی هیڅ وخت موږ داسې اڅنه د لطف نارداري کې وګوره او کیس وګوره، نو دا نو په دې خاطر موږ جدیت دی، موږ تر واس وتلې دي. یعنی ساید مخالفین سره دی واسه دوی اجازه ورنه کې موږ هیڅ کولای نه شو. متاسفم
دی فلج ناروغي پیشو زیاتوالی دی ولسونو په منځ کې سخت اندیشنه را پارولې ده. په فرا کې مدني فعال نعمت الله فراهی دی پولیو واکسین لمن پراخیدو غوښتنه کوي او دی دولت پر وسلوالو مخالفینو هم غش کوي چې دی واکسین کوونکو سره همکاري وکړي تر څو ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته پولیو واکسین ور ورسیږي.
دغه په خاطر ما زموږ خایم کې واکسین پولیو مشي دا مو پیدا کړم
از طالبان میخواهیم که دک زاره واکسین پولیو در سر اثر ولایت فرا و کرجات و رسولی همه جا واکسین پولیو نتیجه بدیه و از دولت هم میخواهیم که این واکسین پولیو برنامه بیشتر و بیشتر کنه.
دی فرا اوسیدون که عبدالکریم بارک بیا پدی باورده که دی ولسوالی اوسیدون که دی پولیو واکسین کون که سر همکاری وکری او خپل طول تر پینزو کلون وشکت ماشومان پر وقت واکسین کری نو دیر جر با گزر ناروغی محوسی.
طول خلق باید پدی بندی کار وکی چی پولیو وقت مریضی ناروغی باید دا وطن تما وکی او دا پولیو ناروغی پر برابر بندی باید طول اللہ سر یو کی چی دا پولیو ناروغی دا وطن څنګه دغه مریضانه د دې څنګه درمنلو وکړو چې د پولیو مریضې ما وسه د وطن
روغتیا پالان وایي کچيري ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومان ته د پولیو واکسین ورورسول سي نو ډیر ژر به ګزړن په ټول هیواد کې ما وسي ځکه پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د ګزړن مخه نیولای سي.
زه ډاکټر وحید الله مایار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجی او ټخی په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د ختیځون په کچا لسګونو دینی عالمانو په یو وخت له حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د سولې خبرې دی بریالۍ کړي او ورور وژنې ته دی د پای ټکی کړي. دوی له افغان حکومت نه وغوښتل چې دوهې ته دی د اوسني دولت په ننګه ولاړ دینی عالمان ولیږي چې هلته له دینی اړخه د جګړې د حرمت دلایل ووایي. د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی په دې اړه رپورټ لري.
د ختیځ زون په کچا جلال آباد کې د راټول شو لسګونو دینی عالمانو خبرې تر ډیره په اطرافي سیمو کې د جګړې پر ضد د دینی عالمانو پر رول او اوربند را څرخېدلې. دوی ویل چې علما دې له دینی اړخه په ممبرونو د روانې جګړې بدی ولست روخانه کی او په دې جنگ کې وازی ورور وژنه روانه ده. دینی عالم محمد اکرم هاشمی:
صلح خود اسلام د مهمه برخه څخه یو برخه ده او باید ټول مسلمانان سره صلح وکړي. ائمه او د علماو دا دنده ده چې خپل ولسته دغه د صلح پیغام ورسوي. هر هغه څوک چې په دغه وطن کې نامشروع جنگونه کوي، ظلمونه او وحشتونه کوي، نو دغه څخه خلاص واخلي او باید صلح ته غاړه کړي.
دینی عالم مولای حافظ الحق قاضی زاده په دوحه کې د مذاکراتو په ټپه ولاړ حالت د اندېښنې وړ وباله او له حکومت او طالبانو یو غوښتل چې یو بل دی وزغمی او خبرې دې د بریالیتوب خواته ورورسي.
د ختیځ دو زون د علما او دریز دا و چې په دواړو خوای باندې غږ کوو چې دغه یو بل تطیر شي او تنازل وکړي او یو بل تطیر شي او خپل شخصي ګټو پسې مګر ځي. د دې لپاره کار وکړي، هڅه وکړي چې په دغه کړېدلې او زوریدلې ملت باندې نور راحت راشي.
په غونډه کې ځینې دینی عالمانو له افغان دولت نه وغوښتل چې په دوحه کې د شته مذاکراتي پلاوي په ځای د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه قوي دینی عالمان د دوحې مذاکراتو ته ولیږي چې له طالبانو سره دلایل ووایي.
حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دغه مذاکراتي ټیم چې دوی ورلېږلې ده دا دی بیر ترا وغواړي دوی د دمسی د دې په ځای باندې د سې علماء ولېږي لکه څنګه چې التا په خطر کې د طالبانو علما دي. نو علما د علما سره بیا په علمي مباحثو کې ډیر په اسانۍ سره نتیجې ته رسیدي سي.
دا غونډه په داسې یو وخت کې کیږي چې طالبانو تازه په یو اعلامیه کې د دنیا له اسلامي علما وغوښتي چې د طالبانو د روانې جګړې په ضد د فتواوي نه ورکوي. که څه هم په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوي په قطر کې لا پاتې دي، خو د اصلي ایجنډا جوړول لا هم نه دي شوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې ویلي چې د سولې لپاره دغه فرصتونه تل نه وي او ځینې هیوادونه د افغانستان جګړې په تاوده ساتلو کې ګرم بللې دي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
درانو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. تر بیا، لوی خدای مو شه.